خبری خبرونه تبو از فریده سیال ده شفیق هر ده تخنیکی چارو پا سنبال اختر کلیکم ده خبری مجلبه پا خبرونه گویل کرو نن پا پلازمینی کابل کی وشمیر خزو پا یو لاریون کی لنریوالی طولنی وقتل چه ده طالبان و حکومت تی پرسمیت نپیجنی جولیا پارسی اوی متارز مرمنی از ده دوسره پا خبری کول ده غا لاریون نن لغرمی مخی و ده غید خبری و برخبرو
امروز جنبش خودجوش زنان متعدد افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترض میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه چې پکې خبرې کېږي معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي وو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به په یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلي دوجارک په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي بلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېره وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګوی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. طالبان بیا وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې د تشمن چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا میدان وردګ ولایت په سید آباد لسوالۍ کې نه چاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې دې چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی ده او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې د دښتې توپ په سیمه کې شوې ده. اوکراینی ځواکونو نن سهار وویل چې روسي ځواکونو د بخمود پر ښار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکراین په ختیځ ښار کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 40 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو له تیر وړي را په دې خوا بخمود کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د دې ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټول 14 مسابقې وشي او پایلوبه به د مې په 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو. لا اونۍ وروسته په کابل کې یو شمېر معترض مېرمنو بیا اعتراض کړی دی. دوی د دوحې ناستې په درشل کې له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان دې په رسمیت نه پېژني. وړاندې به په مجله کې د دغې معترضو مېرمنو یو له طرح کوونکو چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي هغې نظر به وپوښتو. همدارنګه د دې لاریونونو جزئیات به هم درته ولرو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پاتې کېږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. خو د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو
رانی با په دې اړه هم درته راپور ولرو. او دا به هم درته ولرو چې په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړ بیو شکایت کوي. د دې ترڅنګ د هند په تجارتي لیګ سیالیو کې افغان لوبغاړي یو بل سره مخامخ شوي. دا چې لوبې څومره جالب وي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشاینن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په ولاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د غلاریون نن له غرمې مخکې و. اسمت سروان ته بوشو. سروان صاحب ستړي مشي، په خیر اغلی. که تاسو راته د دغه لاریون جزئیات شریک کړئ چې دغه معترضه میرمن چې راوتلې وي نور غوښتنې یې څه وي؟
بله، ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې یو شمېر ښځو، البته معترضو ښځو، لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا لاریون داسې مهال شوی دی چې ټاکل شوی دی په دې اونۍ کې د دوشنبې په ورځ او درسره سه شنبې په ورځ د افغانستان استازي، د هغو هیوادونو د افغانستان استازي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري، په دوحه کې راغونډ شي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. شاید همدغه مسله د دې لاریونوالو لپاره انګیزه شوې وي چې نن راووزي او اعتراض څرګند کړي. دوی اندېښنه لري چې ممکن په دې غونډه کې په دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د دوی د اندېښنه له دې کبله یا له دې سرچینه اخلي چې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په موضوع خبرې وشي. که څه هم دا خبره ملګرو ملتونو رد کړه، د سرمنشي ویاند په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوحې د غونډې په ایجنډا کې دا موضوع شامل نه ده او نه دوی غواړي چې په دې موضوع خبرې وشي، بلکې دوی غواړي چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبرې وکړي. وروسته هم د سرمنشي ویاند وویل چې په دې کانفرنس کې به توجه وشي چې نړیوال ټولنه افغانستان ته یو وار بیا پام واړوي. شاغلی دوچارک د ملګرو ملتو ویاند په روسیو کې دا ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت انساني وضعیت خصوصا ډېر خراب دی او نړیوالې مرستې هم کمې شوې دي او پام له افغانستانه بل خوا اوښتی دی. سره له دې چې ډېر افغانان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان په دې خبره ډېر خوابدي دي او اندېښنه شي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو هغه راست چې تاسو هم په خبرونو کې اشاره وکړه، یو شمېر افغانان خصوصا هغوی چې اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، هغوی بیا وایي چې که چیرته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سره د افغانستان په اقتصاد کې تغییر راځي، نو ملګری ملتونه دې په رسمیت وپیژني. ازادي راډیو ته ګڼ داسې پیغامونه راغلي دي چې په هغو کې همدې موضوع ته اشاره شوې ده. ځینو ویلي دي چې که چیرته نړیواله ټولنه کولی شي چې طالبان مجبور کړي، خو نو مجبور دي او که دا کار نشي کولی او د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو له کبله د دوی اقتصادي پیټه لا هم زیاتی شي او ستونزې لا پراخی شي، نو بیا دې په رسمیت پیژندل.
ډېر مننه کورودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د ښځو د لاریون په اړه چنن دوی لاریون کړی و او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې طالبان یې په رسمیت نه پیژني. موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ښځو د حقونو فعاله فوزي وحدت هم راسره په استډیو کې مل شوې ده. میرمن وحدت، تاسې هم ستړي مشي، په خیر راغلې. که تاسې راته ووایي، لکه څنګه چې تاسې په راپور کې واورېدل، ځینې کسان د طالبانو د رسمیت پیژندو طرفدار دي، ځینې کسان غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي. په ټوله کې دغه میرمنې چې سړکونو ته راوځي دوی اعتراض کوي، څومره دوی خپل ځان او خپل ژوند په خطر کې اچوي چې راوځي او په سړکونو باندې په ښکاره ډول باندې د غوښتنه مطرح کوي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو او همکارانو ته. لکه څرنګه چې ستاسو همکارانو هم ورته اشاره وکړه، نن یو ځل بیا د کابل کې معترض نجونې واټونو ته ووتل او په زغرده یې د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. لکه څرنګه چې تاسو مور ته اشاره وکړله، عمده موارد دوی یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل، د خپل حقونو څخه یې دفاع وکړه. هغه محدودیتونه چې د ښځو په تړاو لګېدلي دي، د دوی د استکیدو غوښتنه وکړه، ترڅنګ په ملګرو ملتونو باندې دوی یو ځل بیا په دغه قطعنامه کې نیوکه وکړه چې دوی دوه ګودي یا دوه مخي سیاستونه لوبوي د افغانستان خلکو سره. یو خواته د افغانستان خلکو ته وایي چې موږ له تاسو سره یو، له بلې خوا د دوی بیا د څلوېښتو میلیونو ډالرو د لیګلو هوټ لري او هر میاشت هر هفته البته څلوېښت میلیون ډالر دوی طالبانو ته لیږي. د ډیپلوماتیکو ادارو تحویل ورکول او طالبانو ته دا بله موضوع ده چې د افغانستان د نجونو هغه اندېښنې راپارولې وي. تر څنګ یې په ټوله کې زه وایم چې دغه روان د تسری بخشی د رسمیت بخلو مسئله چې هر ورځ دوام لري دا بالاخره د دوهې د ناستې ته ورسېده او دا د افغانستان نجونې یو ځل بیا اړ کړې چې دوی خپل سړکونو ته ووځي سربیره پر دې چې تاسو ورته اشاره وکړله د دوی امنیت ژوند کاملا په خطر کې ده. دوی یو ځل بیا ووتل او غږ یې پورته کړ. غوښتنه مو دا ده چې کله چې دغه ښځې خپل ژوند په خطر کې اچوي د ټولو امنیتي مشکلاتو سره سره د دوی غږ باید واورېدل شي. نړیواله ټولنه د دوی غوښتنې لادیده ونه نیسي. دوه ګوري
مشخصا راته وایي چې نن دغه پریکړه لیک چې دوی صادر کړی د دې لاریون وروسته مشخصا په کې له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه غوښتې دي؟
له طالبانو څخه مو خو هرګز غوښتنه په هیڅ قطعنامه کې او په هیڅ لاریون کې نه ده کړې. دغه نجونې خو د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو څخه یې عمده غوښتنې، یو خو طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي، بله مسأله د ښځو حقونه وه چې کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګېدلي دي دا باید د ملګرو ملتونو لخوا نادیده ونه نیول شي. په ټوله معنا باندې اوس ښځې په کورو کې نیول شوي دي، حتی خپل د اولیه حقونو څخه دوی محرومې دي. د ملګرو ملتونو دوه ګونی سیاست هغه مورد و چې دوی ورته پکې اشاره کړې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره دوه ګونی سیاست لوبوي. همدارنګه د بشري حقونو نقض هغه موضوع ده چې ورته اشاره شوې چې په دې برخه کې باید د ملګرو ملتونو دریز او سیاست روښانه ووسي. عمده او تر ټولو ستر جنایت د طالبانو لخوا په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه سي جنایت چې حتی په نړۍ کې ساری نه لري. طالب یو تروریستي ډله ده، نه باید په رسمیت وپیژندل شي. او په ټوله
کې اغلی فوزی که دیتا راشو چه دغل لاریون چنن پا کابل که شوی و یو شمیر میرمنی راوزی سڑکونه تا دوی لاریون که ولی دین اولان دی هم میرمنوی تا رازونه که ول دوی سڑکونه تا راواتل. تازی چه فکر که ولی دغل میرمنو شمیر ندیریگی چه نور میرمنی هم لدوی سر یو زای شی راپورت شی او دغل خوختنی چه دوی یو کم شمیر میرمنی لری پا طوله که زیاد میرمنی لدوی سر یو زای شی و دغل لاریونونه و دغل غبرگونونه پراخ شی.
وګورئ تاسو چې طالبان متاسفانه ډیر زیرکانه سیاست د افغانستان د ښځو سره لوبوي. کوم وضعیت یا محدودیت چې دوی د ښځو په وړاندې لګولې ده دا د دې سبب کیږي چې ښځې سره د ښځو شمیر زیات نشي. دا اوس هم چې دومره ښځې په دغه کچه باندې د افغانستان واټونو ته ووځي زه واقعا ویاړم په دغو ښځو باندې، بدون د دې نه چې هیڅ نوه هماهنګي د دوی ترمنځ ووسي. مکتبونه وتړل شول، دانشگاهی پانتونونه وتړل شول، کوم ځایو کې چې ښځې هلته حضور پیدا کوي دا بند شوي. ښځې څه ډول فکر وکړي چې دغه انسجام رامنځته کړي، دغه چتر رامنځته کړي چې د دوی هغه زیات شي، شمیر زیات شي. سربیره پر دغو ټولو محدودیتونو بیا هم د دوی مدیریت واقعا قوي ده. دوی د واټساپ له لارې یا هم د انټرنیټ له لارې ولایتونو سره هماهنګي کوي، همغږي کوي او خپل ګروپو سره هماهنګي کوي ایوزی تراوزی. دا هم هغه کسان دي چې خپل نږدې دوستان او خپلوان فامیل او هغه کسان چې دوی پیژني سره راځي او ټولیږي او غږ پورته کوي. څه ډول دوی باید هماهنګي وکړي وخت چې هیڅ نه و امکانات دوی ونه لري چې دوی بلاخره خزی را جل پری خپل تعداد زیاد کی
وقت مکم در فوزی جان در بختنم را تزواب که وخت مکم ده کدا پختنه برته جواب کړي. مخکې موږ په راپور کې هم یادونه وکړه چې زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته پیغامونه پریښي دي، دوی ویلي که چیرته طالبان په رسمیت وپیژندل شي دغه نوړ اقتصادي وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان ده دا حالت به اوسر یو څه ښه شي او دغه نړیوال به افغانستان ته راشي، بانکونه به سیستمونه به یو څه پراخ شي او تجاران به وکولی شي چې بیرته پانګونه په افغانستان کې وکړي او په ټوله کې به اقتصاد ورسره ورغول شي، دوی ورته خوشبینه دي. استاذ په فکر باندې که چیرته طالبان په رسمیت وپیژندل شي آیا واقعا د افغانستان اقتصادي ستونزې به حل شي؟
هرگز، دا کاملا غلط باور ده. طالبان په کوم ظرفیت سره به وشي کولی شي د افغانستان اقتصاد ته تغییر ورکړي، که ولو یوه تروریستي ډله په رسمیت هم وپیژندل شي دوی بیا هم نشي کولی د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي. همدا اوس په اونۍ کې $40 میلیونه راځي، اصلا سیستم د نظارت شتون لري، هیڅ نوی سیستم شتون نه لري چې دغه پیسې چیرې ځي، په کوم برخه کې لګول کیږي. په دې دوو کالو کې طالبانو څه وکړل د افغانستان د خلکو لپاره؟ کوم مرستې چې بشر دوستانه مرستې په نوم باندې همدا اوس طالبانو ته هره میاشت هره هفته ورکول کیږي، دوی په کومه برخه کې بنیادی کار کړی دی؟ سربیره پر دې چې دغه پیسې په خپلو جیبونو کې اچولي، حتی هغه فقرا او غریبو خلکو ته چې مستحق دي هغوی ته نه دي رسیدلي. نو زه فکر کوم دا واقعا غلط باور ده.
ډیره مننه. کور دی ودان د ښځو د حقونو فعاله فوزي او هدت و چې په افغانستان کې د هغه میرمنو په لچنن سړکونو ته راوتي وي او غوښتنې کوله له نړیوالې ټولنې چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. د هغې پړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یوه ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. همین هیواد ته بورشه هیواد صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې ملګرو ملتونو ولې غوښتي چې په افغانستان کې پاتې شي او آیا طالبانو سره دا منلې ده چې دوی به د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي؟
ډېره مننه. سلام تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دجارک د اپریل په 28مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورا یې سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت لپاره چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو، اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
As well as keeping true to our principles.
سټیفن دوجارک داس مال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو ترڅنګ خپل اصول او تدشمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کاربندۍ وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصول او تدشمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما مشر اغلی روزا وطنبای وا هم ویلي و چې دوی به د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ورزوي. همدا ډول د تیرې پنج شمې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که هم د دغه پرېکړه لیک د هغې برخې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د امن او ثبات پر ټینګار کړی و، خو ورسره یې د ښځو د مسلې په اړه وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ بهرني هیواد ته البته د دوی په باور زیان نه رسوي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاربندیز وروسته د روان اپریل میاشت کې څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ کې هم د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې د کار ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل. مننه.
ډېره زیاته مننه. کور ودان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه پړه شوې. دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي. موږ سره جزئیات شریک کړه. په سعودي عربستان کې میشتي یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا راپور درته لرو، خو له دې وړاندې یوه نړیواله مسله راخلو چې په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه به خپل غچ له پولنډ څخه اخلي. سرګي اندریوف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خوانځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. وربشو احمد شیبر ته شیبر صاحب ستړی مشي بخیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه ودانۍ ولې پولند له روسیې سفارت نه اخیستې ده؟
مننه فریده جانې. په پولند کې د مسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته دا خبره وکړه او دا وویل چې روسیا په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شوانزي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هسته ده. اندریف تاسو اژانس ته دا خبره وکړه چې نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شوانځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا د په وینا یو ډیپلوماټیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس نن په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شوانځي مخ ته حاضر شول، راغونډ شول او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکاس یاسینا رویټرز اژانس ته وویل چې دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه د ده په وینا دوی نه پوهیږي چې هغه اعتراض کړی دی او که یې نه دی کړی. خو یاسین یا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لورې هم دا تایید شوی ده چې دا شوانځی د پولند شتمني ده او په وارسا کې د ښاروالي مربوط ملکیت دی. او دا ودانۍ د اویایمو کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې په وارسا کې ده او د پولند د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لېبا کال رئیس په دې اړه لانجه روانه ولا او اوس دوی اخر مجبور شول د پوینا چې دا ودانۍ بیرته راوګرځوي. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکران د جګړې پر سر باندې پیړکې چنيري او پولند په دې جګړه کې اوکران ته وسلې ورکوي او د اوکران ملاتړ کوي.
ډیره مننه کورودان احمد شیبر و چې په وارسا کې د روسیې د سفیر د خبرداري پړه چې ویلي د پولند بخپل غچ اخلي چې لاغونی د یو خونځي وطنۍ راګرځول مکسر خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ډیر زر خپل هنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربېره له هنري څیرو سره مرکه کولیسي دودونو معلومات تاسو د کلیو کیسې په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. تاسو پیغامونه بعد د خبرونو مهمه برخه وي نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واتساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی چې هیواد ته راستنه شي. نرګس مومن ته به وشو. نرګس جانې ستړي مشي، په خیر راغلې. تاسو راته وایي دغه مسافرو سره به تاسو خبرې کړې وي، دوی در سره په خپلو خبرو کې د کومو شرکتونو د ټکټونو د لوړې بیې څخه شکایت وکړو؟
سلامونه فریده جان، تاسو سره دره اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. فریده جان، څنګه چې تاسو معلومه ده چې طالبان د راتګ نه وروسته ډیرې ځوانان دې ته آشول چې هیواد پرېږدي، نو ځینې په رسمي لارې، ځینې په قاچاقي لارې، ځینې په بیلابیلو لارو باندې هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. قاچاقي لارې ټول یو خواته، خو ځینې کسان چې په رسمي لارو باندې هم هڅه کوي چې مثلا هیواد پرېږدي، هغوی به د نورو ګڼو مشکلات سره مخامخ کېږي چې دغو مشکلاتو په لټه یو هم د قیمتونو لوړوالی دی. په دې اړه په عربستان کې، په قطر کې، په کویت کې ځینې کسان دي چې هغوی د ټکټونو د لوړوالي نه ډېر شکایت کوي. نو د نن ورځې راپور د موږ د دغه په اړه دی. موږ په قطر او په سعودي عربستان کې بالخصوص موږ د ځینې کسان سره خبرې وکړلې. د دوی په خبره باندې چې د طالبانو د راتګ نه وروسته د ټکټونو قیمتونه ډېر جګ شوي دي. پخوا هغه قیمتونه چې دوی په هغه ټکټونه چې دوی په 1500 شپږ سوه یا نهایت دوی په 1500 ریال اخیستل، اوس هغه ټکټونه دوی په 2500 او یا هم 2500 ریال باندې اخلي. دوی دا هم وایي چې دوی په اړه دوی کله چې د طالبانو مشران عمرې ته راغلل، دوی په اړه دوی خبرې ورسره وکړلې او دا خپل اندیښنې ورسره شریک کړلې. خو له بده مرغه چې اوس هم د دې دغه اندیښنو ته هیڅ کوم څه نه دي شوي، د اوس هم هغسې جریان نه دي، لا ورځ تر بلې ډېریږي. نو په دې اړه موږ په کابل او په جده کې د ځینو ټکټ پلورونکو سره مو هم خبرې وکړلې. هغوی هم دا خبر مني، دوی داسې وایي چې پخوا د دغه ټکټونو قیمتونه 2500-3000 ډالره پورې رسېدل، خو حال دا چې اوس تر 1500-1500 حال دا چې تر 600 ډالره پورې هم رسېږي. نو په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت سره هم خبرې وکړې. د هغوی د خبرو پر اساس باندې چې د سون توکو لوړواله یو علت دی چې ټکټونه جګ شوي دي، خو دا هم وایي که مثلا دا قیمتونه ډېر زیات چیږي، نو دوی به د ځینو شرکتونو سره خبرې وکړي چې قیمتونه جګي. او دا هم وایي چې البته بازارونه آزاد دي، نو ځکه دوی د کنټرول نه شور باندې درلودلی. خو حال دا چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بازار آزاد په هغه صورت باندې اوسېدلی شي کله چې خلک دغې نه خوشحاله اوسي او خلک د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله
ډېر زیاته مننه. کور ودان نرګس مومند و چې دا ټکټونو د لوړې بیې په اړه موږ سره چې ولې قیمتونه لوړ شوي دي جزئیات شریک کړ. اوس به هم احمد شیبر ته ورشو. شیبر صاحب بیا په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې نن د آی پی ایل په لیګ کې چې کوم لوبه ترسره شوې دي، افغان لوبغاړو پکې څنګه لوبې کړې دي، کوم افغان لوبغاړي له یو بل سره مخ شوي دي؟
فرده جان، نن د کرکټ لګره ډېر په زړه پورې خبر دا و چې د هند په غوره لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلي لوبغاړي رحمان الله ګربز د بل افغان لوبغاړي نور احمد په بال وسوسېده، داسې چې کیچ د افغانستان بل لوبغاړي راشد خان ونیو. په دې ډول د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلي لپاره ګربز په یوه چا منډو خپله وکټه د خپلو افغانانو په لاس له لاسه ورکړه. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان نن شوونه چلید، د پچلور ورونو کې 45 منټه ورکړي. خو له دې سره په دې ټیم کې بل ځوان افغان لوبغاړي نور احمد دوی وکټي واخیستې او پچلور ورونو کې یوازې 21 منټه ورکړي. د افغانستان د نن د کرکټ مهم خبر بیا دا دی چې د کرکټ پورت د رسنیو یو مسول شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون افغانستان تورنمنت په خوست کې پیل شو. دا لوبي د 500 ورنو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ به ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلوبه به د می په 18 ترسره شي. نن لومړی سیالي د هندوکش سترایکرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ وشي. د باران له امله دا لوبه مساوي پای ته ورسېده. له افغانستان په هر د هیوادونو په کچه باندې د کرکټ لړګره متحده عربی امارات او عمان نن یو ورسنی لوبه درلوده چې د دوه منډو په توپیر امارات وګټله. د سریلانکا شزینه کرکټ لوبغاړو له بنگلاديش شزینه کرکټ لوبغاړو سره نن یو ورسنی مسابقه لرله چې دا لوبه هم د باران له امله لغو شوه. او د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کوي او نیوزیلند تر 300 منډو ډېرې منډې کړې دي او لا هم څو ورونه پاتې دي او دا لوبه لا ادامه لري.
ډېر مننه کور ودان احمد چیبر و چې د سپورت لړګري هم خبر کړو. د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي، خو لدی مخکې ورزو ستاسو پیغامونه هم اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې زر تر زره د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني او یا یې په اړه جدي او زر تر زره اقدام وکړي، ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت وسوځیده، د ملت غاک څوک نه اوري، د ملت څوک توجه نه کوي، ملت د سختو مشکلاتو سره مخ ده. باید حکومت یا پرسمت وپیژندل شي، نړیوال د روابط ورسره ټینګ کی او برته د ارتباط ورسره ونیسي او ملت د وژغوري د لوی ناورین څخه. یا داسې وشي چې زر تر زره د اقدام وشي، د امارت اسلامي پر وړاندې باید داسې یو همشموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري، ټول پکې سهم ولري، ټول ځانونه پکې وویني، ځکه ډېر خلک بیکار دي. د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت له جیبونو څخه ده، ځکه که یو غریب کا کار کوي که نه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي، جوازونه به ورته نوی کوي، نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي. او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.